द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر منور دونکو یو ور بیا ستړي مسې دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمه او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي کوربه يم زه نصیر احمد کاکړ او یو ور بیا پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا مرستیال صدر مایک پنس تیره شپه د افغانستان د ناڅاپي سفر په محل ویلي تر هغه وخته پورې به امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود وي تر څو هغه هیواد له ترګرو څخه د همیش لپاره نوي خوندي سوی د ملګري ملتونو عمومي شورا د بیت المقدس د زاړه حیثیت پر ځای ساتلو قرارداد د نهو په مقابل کې د 128 رایو سره منظور کړی په نړیواله اداره کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلی امریکا به دغه ورځ او د قرارداد پلویان یاد ساتي او ملګری ملتونه وایي د شام حکومت لغوتا سیمې څخه د مریضانو د ایستلو اجازه نه ده ورکړې او که چیرې داسې نه وي نو ډیری مریضان به ژوند له لاسه ورکړي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا مرستیال صدر مایک پنس په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسېدلی او باګرام پوجي اډه کې یې له امریکایي ځواکونو سره لیده کاته کړې او له هغوی څخه یې مننه کړې وروسته مایک پنس کابل ته ولاړ چیرې چې هغه له صدر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات کړی نوموړي و افغان صدر ته باور ورکړی چې امریکا د سولې او امنیت ترلاسه کولو کې د افغانستان سره پر څنګ ولاړ دی په باګرام پوجي هوایي مرکز کې نږدې 15,000 امریکایي عسکرو ته په وینا کې مرستیال صدر ویلي امریکا او افغان ځواکونو د ترګرو په ضد هوایي عملیات کړي او طالبان یې دفاعي حیثیت ته اړ کړي دي نوموړي په امریکایي سرتیرو ږغ وکړ چې په افغانستان کې د دوی موجودګي د امریکایي وګړو د ژغورنې او امنیت لپاره مهمه ده نوموړي پاکستان ته خبرداری ورکړی دی که د وسلوالو د پټنځایونو د ساتلو ته دوام ورکړي نو ډیر څه له لاسه ورکولی سي د ده په وینا که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډیر څه به ترلاسه کړي هغه د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه د ملګری ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس د پنځم به پروز د نړیوالې ادارې او امنیتی شورا ته د افغانستان په اړه ریپورت وړاندې کړی چې پکې هغه جنگ ځپلې هیواد کې د سیاسي پرمختګونو امنیت بشري او د ښځو د حقونو په اړه تازه وضعیت بیان شوی ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې وضع ډیره نه آرامه وه طالبان او داعش ترګری ډلې په پراخه کچه د زیان اړولو صلاحیت درلود په دې برسره چې افغان او نړیوال ځواکونو د دوی په ضد هوایي بریدونه هم زیات کړي ریپورت کې ویل شوی د افغانستان حکومت د مشکلاتو برسره د پارلمان او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی په دې مهال ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سایکل ویلي چې کابل د مخدره موادو د مخنیوي لپاره له نړیوالو ادارو سره نږدې کار کوي د ملګری ملتونو عمومي غونډې په یو قرارداد کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلو په اړه د امریکا اعلان د نهو په مقابل کې په 128 رایو سره رد کړی 15 هیوادونو په دغه رایو کې له برخه اخیستو څخه ډډه کړې په ملګرو ملتونو کې منظور سوی قرارداد د امریکا ډیپلوماتیکي ناکامي ګڼل کیږي خو په نړیواله اداره کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي امریکا به دا ورځ په یاد ساتي دغه ورځ عمومي شورا امریکا په نقشه کړې ځکه چې امریکا د یو خپلواک ملت په توګه پرېکړه کړې وه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې لنجمن شهر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلی و او وایي او دا یې هم ویلي و چې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته وړي هیله ده چې د ملګري ملتونو امنیتي شورا به نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په ضد د بندیزونو د نوي بهیر په اړه رایه ورکړي دغه قرارداد کې د هغه هیواد د خام تیلو د صادراتو په اړه لا نور سخت بندیزونه وړاندیز سوی دی د شام لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار ویلي که چیرې شامي حکومت د ختیځ غوطه ایالت څخه د مریضانو په بیړني توګه د علاج لپاره د ایستلو اجازه ورنکړه نو ډیری خلک به ژوند له لاسه ورکړي د سپین په کټالونیا سیمه کې بیلتون غوښتونکو ادعا کړې چې د پنځشنبې د ورځې په ټاکنو کې یې بریا ترلاسه کړې دغه ټاکنې به د سپین او د هغه د شمالي ایالت د آینده په اړه پرېکړه کې مهمې وي راپورونه وایي تر اوسه د 90% رایو شمیرنه سوې او درې بیلتون خوښه ګوندونو د اسمبلۍ له 115 چوکیو څخه اویا چوکۍ ګټلې دي خو سټیزن ګوند چې غواړي کټالونیا د سپین برخه پاتې سي په دغه ټاکنو کې د دویم غټ ګوند په توګه رامنځته سوی او په یوازې سر یې 15 چوکۍ ګټلې دي. دا له تر اوسه نه ده معلومه چې هغه ایالت کې به کم ګوند ته د حکومت جوړونې بلنه ورکول سي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ. د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولورته. د امریکا مرستیال صدر مایک پنس په ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی او باګرام پوجي هډه کې له امریکایي ځواکونو سره لید کاته کړي او له هغوی څخه مننه کړي. ورسته مایک پنس کابل ته ولاړ چیرې چې هغه له صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره ملاقات کړی. دا ټول تفصیل درته وړاندې کوي زموږ همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې.
خبری اداره ایسوسیټیډ پریس وای امریکایي نائب صدر په باګرام هوایي ډګر د کوزیدو سمدستي وروسته د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدو لپاره ارګ ته ورغلی. وایټ هاوس وای مایک پنس با د صدر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره لید کاته کول. اے پی خبری ایجنسی وای نوموړی پنس د صدر غنی سره د ملاقات وروسته بیرته د هلیکاپټر د لارې د باګرام هوایي ډګر ته ستون شوی دی او هلته د کرسمس د خوشحالو په لړ کې د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کړې ده. د مایک پنس د سفر په مهال د لوړ رتبه امریکایي چارواکي په نظر کې د صدر ټرمپ هغه تګلاره ده چې له 13 اگست په میاشت کې د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره اعلان کړې ده چې مقصد یې په افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ ته ماتې ورکول دي. د امریکا نائب صدر مایک پنس په دې موقع وویل چې 14 کاله وړاندې د القاعده ترهګرو په امریکا برید کړی وو او دغه ورځ موږ ته لا یاد ده. په دغه پیښه کې 2900 بیګونه امریکایان وژل شوي وو او د القاعده ترهګرو افغانستان کې پناه اخیستې وه. ایور
ثریټننګ اور هوم لند اگین اینڈ وی آر سٹینگ ان دټ فایټ اینڈ وی ویل سی اٹ تھرو ٹو دی اینڈ.
مایک پنس وای امریکا د خپل اتحادیانو سره ترهګرو پسې افغانستان ته راغلی ده چې د افغانستان خوره او امریکا آئنده کې د ترهګرو د حملو نه د همیشه لپاره بچ کړي. دی زیاتوي مونږه به تر اخره پورې دلته موجود یو تر څو مو جګړه ګټلې نه وي. مایک پنس زیاتوي افغانستان کې د راتلو وړاندې ورته صدر ټرمپ وویل چې کابل کې امریکایي پوځونو ته زما مینه او د عزت او احترام وړل پازو ور ورسوه.
And all of the American people to pay a debt of honor and respect and gratitude to each and every one.
نموري مایک پنس وای چې دلته د صدر ټرمپ پیغام را رسولو لپاره راغلی. صدر ټرمپ او امریکایي اولس ستاسو قربانو ته سلام وړاندې کوي. صدر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د جګړې د ګټلو په ژمنو تر 3,800 پوځیانو لیږلو اعلان کړی وو. خو ویلی وو د نورو پوځیانو لیږل او د جګړې ګټلو لپاره جوړ کړی شوی نوې ستراتیژي به دشمن ته نخکار کوي او نه به امریکا دا ځل نیټه خایي چې کنه پوځیان به تر څومره مودې پورې افغانستان کې موجود وي. د پینټاګان چارواکي وایي د اضافه ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځ ټوله شمیره تر 15,000 پورې ورسي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې افغانستان کې القاعده داعش او طالبان دوی ته غټ چیلنج دی خو د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت کې ویلي وو د حقانی نیټورک په شمول هغه ټولې خطرناکې ډلې چې افغانستان کې د دوی په ځواکونو حملې کوي پلانونه په پاکستان کې جوړوي او هم د پاکستان لخوا افغانستان ته داخليږي. صدر ټرمپ د پاکستان نه غوښتنه کړې وه باید پاکستان نور د دغه ډلو د مرستې نه لاس واخلي. د دې ترڅنګ یې دړکه کړې وه چې بیا به د دغه ډلو په ضد د عملی ګامونو پورته کولو لپاره هر هغه ځای ته ورځي چېرته چې دوی پټ وی. پاکستان د امریکا د دغه تورونو منلو نه انکار کوي او وای دوی په خپل د ترهګرو په هدف دي. د دې ترڅنګ پاکستان دریځ لري باید د طالبانو سره د جګړې په ځای د خبرو اترو د لارې مسلې هوارې کړي شي. افغانستان کې امریکا او د ناټو هیوادونه تر هغه رپورټونو وروسته لا زیات اندېښمن دي چې ویل کېږي اوس طالبانو سره روس هم مرسته کوي. په دې معاملې کې په پاکستان تور لګول کېږي چې د طالبانو د روس سره دغه اړیکې ورته هم اسلام آباد جوړې کړې دي. د امریکا نائب صدر مایک پینس نه وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم په تیرو سو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان سفرونه کړي دي او د طالبانو ډلو په ګواښ یې د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړي دي. امریکا وایي چې افغانستان کې د وړاندې په پرتله د طالبانو حملې او د سیمو قبضه کولو پیښې زیاتې شوې دي. بل پلوته د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ په څلور فریقه غونډو کې د افغانستان د جنگ د پرمن حل لپاره طریقو لټولو کې په ناکامۍ هم د امریکا اندېښنې د وړاندې په پرتله زیاتې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. اوس هم یو بل راپور ولور ته ساسو پام را ګرځو. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس د پنځشنبې پر ورځ د نړیوالې ادارې و امنیتي شورا ته د افغانستان په اړه رپورټ وړاندې کړی چې پکې هغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي پرمختګونو، امنیت، بشري او د ښځو د حقونو په اړه تازه وضع بیان شوی. په دې اړه نور حال زموږ همکار پیروز برشا و مجاهد جواد ته ویلی.
جی دا کوم رپورٹ تا دخش دے سیاسی وضع اریش دا لکھ دی چې کوم حکومت دا قومی حکومت یونٹی حکومت چې ورتوائی اغوی لگیا دی اغوی یو خو ریفارمز کوي، اصلاحات راولی په حکومت شے ہاں او په سیکیورٹی چې کوم سیکٹر دا پاغ شے ورسره دوی وی چې کوم عبداللہ او د اشرف غنی چې کوم تعلق دا کوم تعاون دا اغه صحیح روان دا او په دغه دوران شې دوی دا وایي چې اشرف غنی کوشش کړه د چاغه نور خلکو ته ورسېږي، خپل چې کوم د اوسته د کوم رسایي دا هغه زیاته مزید خلکو ته ورسېږي او داسې ځایونه شې چې چیرې اول د نه ورسېدلې. دغه نه علاوه دوی دا وایي چې کوم لوی جرګه دا هغه باندې هم خلک اول خو سر شې چې اکتوبر شې پخوانی صدر حامد کرزی اعلان کړی او دومره توجه چا نه ورکړي خو اوس خلق را غونډیږي ولې چې کوم الیکشن اغه تاریخ ته اغه نه نه دا ټاکلای شو نو اغه وجنه د لوی جرګې باندې هه خبرې کیږي لګیا دي. خو اورال دوی دا وای چې کوم بل یو اغه سوای دا اغه شی چې کوم دوستم دا اتاد د بلخ پخوانی گورنر او سره محقق دوی درې واړو یو اشتراکي غونډه جوړه کړې ده، یو ګروپ جوړ کړای ده او هغوی کوشش کوي چې نور خلک ځان سره هغه کوي او دوی به مطالبه دي هغه شي مطالبه شي چې کوم الیکشن ریفارمز دي او نور داسې قانونونه دي چې دوی په نیوکه کړی دي هغوی وایي چې دا بدل سي.
مننه. آیا په افغانستان کې د داعش د ګواښ په اړه هم په دې راپور کې څه راغلي دي؟
بالکل. د داعش د باره شي دوی وایي چې داعش اوس هم یو قوت ده او لا ختم سوای نه ده، چې دوی ختم سي خو بیا را چک سي او دوی وی چې په دا نږدې ورځو شې ډیر داسې حمله سوي دی په کابل شې په خواشا چې کوم داعش ځمداري قبول کړی دا او داعش دوی دا وای چې دا لوکل خلک دی خو تشدد دی زیات کړای دا او هغه علاقو شې چې مخ شه به حمله نه کړي دی په هغه جونو شې دوی ځمداران قبول کړی دی او دا ویلی چې داعش په یو خطر اوس هست په افغانستان شې.
له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د هڅو پاړه په دې راپور کې څرګندي.
نو طالبانو سره د کوم د سولې خبره دا اغه شې دوی وایي چې دا څه خاص پرمختګ نه دا سوای دغه مخ شې کوم اغه کو نو دوی وایي چې کوم های پیس کونسل دا اغه یو نیټا ایشی دا یو بل اوس دی یو نوای 2018 نو واخله تر 2030 پورې دوی یو پلان جوړ کړای دا او په خپل پلان شدی دا وای چې موږ باغ پورې کله خبرې نه کوو طالبانو سره چې کله پورې اوی مضبوط وي نو دوی دا وای چې موږ به د کمزوري پوزیشن نه دوی سره خبرې نه کوو، اول به دوی کمزوري او بیا به خبرې تراولو. بلې دا هم ویلي دي چې موږ د های پیس کونسل دا هم وای چې کوم طالبان وی اغوی به مستر ډایرکټ خبرې کوي او من شه به بارانی خلق دوی نه انوالو کوي نه به افغان حکومت انوالو کوي خو بهرحال دا ده چې اوس پورې داسې څه کیسې نه دي سوي او د امن او د سولې لاره مخشته نشکاری او چې څه دی هغه اوس پورې د غسې په جیوی لاړ دی
پیر صاحب د افغانستان د مسلې په اړه نه یوازې دا چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې شوې دي بلکې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل هیواد کې د ملي امنیت د نوې تګلارې پاړه جوړ شوی پالیسی کې هم په دې اړه خبري وکړي او سرګندونی درلودي همدارنګ په سیمه کې ستر طاقت چې اوس چین دالته د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د امنیت او د ترهګرۍ پر مسلې له افغان او پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي په دې اړه مورستي معلومات سره
او بالکل دا د بیان ورکړه دا دی وایي چې دا مخشر روان منګل پورز په دا غونډه کېږي او دوی دا مخښه س وخت مخښه دوی دا فیصله کړی و چې کله پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر زیات خراب وو اوس یې خراب د غپغور جوړ شي چین ورته ویلی چې موږ تاسو درې واړه به راغونډې جو تر هرګره خلاف چې چین سمرسته کولای شي خو دغه شدا د چې یو خو مسرنګ ویل چې های پیس کونسل دا وایي چې طالبان کا فرض کا خبرو ترازی نو دوی شه بارانی مداخلت موږ نه منو دوی ډایرکټ افغان حکومت سره او بل چین او د پاکستان چې کوم مفادات دی غو ماته نشکاری چې افغانستان شه یو جای هغه یو جای دی یا یو شای دی نو خامخا دوی سه اختلافات دی او دغه مخ شه چې موږ ولې دل چې قطر شه چې کوم پروسس و دین علاوه نور داسې پاکستان پکښ کوشش وکړای هغه سلور فریقی یو گروپ جوړ سوی وخت شه چین امریکا پاکستان افغانستان و غنه حسن نتیجه نه وخته ایمان د خیال چې په دغه ټیم چین په پاکستان دومره اثر اچولای شي چې دغه هغه مطالبه وکړي چې کوم امریکا ورنه کوي افغانستان وکړي هغه مطالبه دا دي چې پاکستان د خپل خاور نه ترهګر ګروپونه ټول وباسي او کومو ژوندو چین په یو جې شیخو چې کله هند مسعود اظهر چې جیش محمد مشر دا هغه ملتو ملګرو ملتونو ته هغه نوم بندیزونو پر وړاندې کړای وو خو چین هغه شای ویټو کړای نو چین یو قسم خو تر هرګرو ملاتړ کوي او بل سایډ ته بده پاکستان ته وایي چې افغانستان شه د خپل کردار ادا کی ایمان د خیال چې چین به دغه کامیاب شي ولې چې چین او د پاکستان مفادات بدل دي او چین په پاکستان دومره اثر نسته چې څنګه خلک وایي چې دا او چین دا نسې کولای چې پاکستان مجبور کړي چې خپل افغانستان نه حکومت تګلارې دا هغه بدل کړي
ډیر زیات مننه پیر دوبه شاکر مودان
ډیر مننه
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
د وایس اف امریکا ډیوري جوړا د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو قرارداد کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلو په اړه د امریکا اعلان د نه په مقابل کې په 128 رایو سره رد شوی دی پنځه د شو هیوادونو په دغه رایو کې له برخه اخیستو څخه ډډه کړې خو په ملګرو ملتونو کې د نړیوا یعنی د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي امریکا به دروازه په یاد ساتي تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې سمینا احسن
په دې موقع د اسرائیل سفیر ډانی ډنن ویلي کوم خلکو چې د قرارداد حمایت کړي دوی لکه د فلسطینی مشرانو په لاس کې د ګډاګو په شان ګډ شوي فلسطین د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی نه د زیارت په ورځ یو بیړنۍ غونډه رابللو خواست کړي وو چې د مصر له طرفه وړاندې کړي شوی قرارداد ته پکې کتنه وشي د جنرال اسمبلی قرارداد په وجه د یروشلم د مقدس ښار خصوصي حیثیت بیا په ځای پاتې شو چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ راتلونکي خبرو اترو کې به حل راوستل کیږي دغه قرارداد دا هم وایي چې دغه حیثیت بدلولو لپاره هیڅ قسمه فیصله او ګام هیڅ قانوني بنیاد نه لري که څه هم د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی قرارداد څوک په قانوني توګه پابند کوي نه خو سیاسي او اخلاقي وزن یې ضروري د زیارت پورس چې کله دغه قرارداد جنرال اسمبلی ته وړاندې شو نو په حق کې یو سل اتیش او مخالفت کې نه ووټونه وو پنځه دیش ووټونه په کار نه کړی شو دغه قرارداد پس د هغه جنرال اسمبلی ته وړاندې کړی شو چې کله د ګول پورس امریکا د سکیورټی کونسل په غونډه کې دا ویټو یا رد کو. د ووټ نه پس د امریکا سفیر نیکی هالی اسمبلی ته ویلي چې امریکا به دغه ورځ یاد ساتي او زیاته کړه چې امریکا به بیا هم خپل سفارتخانه یروشلم ته وړي او په دې فیصله د ملګری ملتونو هیڅ رای هیڅ فرق نشي غورځولی. دین مخ کې سفیر حالی د ملګری ملتونو ډیرو غړو ریاستونو ته لیکي خبرداري ورکړې وو چې هغه به د ملکونو د ووټ په حق له صدر ترامپ ته رپورت ورکړي او دا هم چې صدر په دې ووټ ډیر سنجیده دی. د رای نه پس د فلسطین خارجه وزیر ریاد المالکی جنرال اسمبلی ته ویلي تاریخ ټول هغه خلک یاد ساتي چې څوک په حق ولاړي او کم چې په غلطه ای او نن موږ د حق او امن غوښتونکي یو. د فلسطین صدر محمود عباس ویان هم د دې رائے هرکلی کړی. ترک خارجه وزیر مولت کاوسوغلو د دغه خصوصي غونډې د پاره راغلی وو. هغه د صدر ترامپ دا خبرداري رد کړی چې ګینی کومو ملکونو د امریکا د فیصلې پر ضد رائے ورکړه نو امداد به ورته بند کړی شي. هغه ویلي دا خوی بدماشي ده او نشي قبلېدی او دا سوچ هم غیر اخلاقي دی چې غړي ملکونو ووټونه د خرڅ لپاره دي. اخوا ترک صدر رجب طیب اردوان هم په امریکا صدر ډونلډ ټرمپ غږ کړی چې یروشلم د اسرائیل سرخار تسلیمولو د خپلې فیصلې نه دي پشا شي. بل طرف ته د اسرائیل وزیر اعظم د دغه قرارداد غندنه کړې او ویلي دي چې یروشلم زموږ سرخار دی د پخوانه وو او مدام به وي. خو په دې اطمینان ښودلی چې یو شمېر ملکونو په دغه رای کې برخه وانغسته. نتنیاهو د امریکا صدر ترامپ او سفیر حالی مننه هم وکړه چې د اسرائیل او د رښتیا دفاع کوي.
د وایس اف امریکا جو رادیو دا کتر من اوریدونکو اوس مهم یو بل رپورټ ولور ته پام را ګرځو چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سلاکار ویلي کچیر شامی حکومت د ختیځ غوطه ایالت څخه د مریضانو په بیړنۍ توګه د علاج لپاره د استلو اجازه ورنکړه نو ډیری خلک به ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. ملګری ملتونه د شام له حکومت څخه د مې د میاشتې راځي اجازه غواړي چې له ختیځ غوطه ایالت څخه مریضان د بیړنۍ درملنې لپاره دمشق ته بوزي خو لا تر اوسه د اجازه نه ده ورکول سوې. د شام لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار یان اګلن وای څلور سوه څلور نوي کسان د ادارې په نوم لړکي په ترجیح باندې دي چې د روغتیا لپاره له سیمې څخه وایستل سي. دغه نوملړ دوه میاشتې مخکې جوړ سوی و.
That number is going down not because we're evacuating people but because they are dying.
هغه وای دغه فهرست کې کمواله را روان دی په دې نه چې دوی خلک لسمی څخه باسي بلکې علت یې دا دی چې خلک مري. په ختیځ غوطه ایالت کې لږ تر لږه څلور لکه کسان بندي دغه سیمه د صدر بشار الاسد رژیم لخوا محاصره ده. د ملګری ملتونو بشري کارکونکو له څو میاشتو راهیسې دغه سیمې ته د خوراکي او نورو مهمو لږدونو له رسولو څخه درول سوي دي. اګلن وای له دغه بے پامۍ څخه په غوطه شار کې 12% ماشومان له سخت خوراکي کموالی سره مخ دي او له دغه ماشومان څخه د درېمې برخې چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي بدني وده پر ځای درېدلې ده. نوموړي وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې په نومبر کې د فهرستونو بیا وړاندې کولو وروسته 14 کسان مړه سوي او شایي دا شمېر نور هم زیات وي.
I fear that during this Christmas and holiday season there will be more deaths unless we get the evacuation going. They have to be evacuated.
هغه وی ویر لري چې د دې کریسمس او رخصتیو په محل به نور خلک هم ژوند له لاسه ورکړي تر څو چې دوی د روغتیا په اساس خلک لسیمې څخه باسي. د دوی د ژوند د بچکولو لپاره باید د دوی هغه ډول علاج وسی کم ته چې اړتیا لري. د شام ختیځه غوطه سیمه چې لکال 2014 رئیس محاصره ده له دمشق څخه یوازې 15 کیلومتره په ختیځ کې ده. بلې خوا بې پولي ډاکټرانو ویلي د خناک یا د ستوني د پارسوب ناروغي د نړۍ له زیاتره برخو څخه ختمه کړل سوې او په اخیری ځل دا ناروغي په کال 1972 کې په یمن کې راپورته سوې وه. خو اوس د 2.5 کلونو د خونړي جنگ او د سعودي عربستان لخوا د بندیزونو وروسته د خناک ناروغي یو ځل بیا په یمن کې لګیدلې. په یمن کې د بې پولي ډاکټرانو د ډلې رابطه کار مری پونسن ویلي د ستوني یا مری د پارسوب ناروغي هلته د اکتوبر په میاشت کې راپورته سوي.
Today we have a bit more than 300 cases of diphtheria, 35 death, so it's a mortality rate of above 10%.
هغه وای دوی نن د ډیفتیریا یا خناک تر 300 لږ زیات کیسونه لري 15 مړه سو. دا ډول له دې ناروغۍ څخه د مړو شمیر 10% څخه پورته دی او د دغه ناروغۍ په اړه ویرونکې خبره دا ده چې تر 50 کلونو د کم عمر ماشومان پکې ژوند له لاسه ورکوي. هغه وویل بدبختانه د ډیفتیریا یا د خوناک ناروغي د مخنیوي لپاره چې کومې دوایانې او انټي بایوټکس پکار دي دغه ډیر کم دي. او وړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وړې وسلې، ګوله بارود، د ځمکې لاندې خخ ماینونه او چاودیدونکي بارودي مواد او د جنگونو نه پاتې پټ پراته بارودي مواد نه یوازې د مقابی خلکو د پاره خطرناک وي، ولی د علاقایي سلامتی او سوکالۍ په لار کې هم خندان راولاړی. د سیاسي فوزي معاملو په باب لا د امریکای زنانه نائب خارجه سکرتر ټینا کایداناو یو دستاویز کې لیکلي دي چې د ماینونو او د پوچو ګوله بارودو خطره تر کلونو کلونو پورې قائم وي. د اوسنو جنگونو د لاسه ځپلې شوو سیمو کې د محکمتیا د راوستو او دغل تپرتو محتاجو خلکو لا د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو د کوششونو په لار کې به خندان تر هغې پورې پراته وي تر څو چې دغه سیمې د جنگ نه د پاتې ګوله بارودو نه صفا کړی شوي نه وي. د دې قسمه سیمو عام خلک یا خو سختو پر هرونو سره مخ کېدی شي او یا مرګ ته هم مخامخ کېدی شي کله چې دوی د اوبو راډکولو یا د کار روزګار او سکولونو ته د تلو دپاره د کورونو نه بهر راوځي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو محکمه په ګرده دنیا کې اوبو سلویښتو ملکونو کې د روایتي وسلو د صفا کولو او د ګوله بارودو د چلولو په پروګرامونو ډېر تیر رقم خرچ کوي. د خارجه چارو محکمې د ځمکې د حفاظت په حق خپل رپورت کې چې د دسمبر په نیمه کې جاری شوی دی خپل هغه کوششونه بیان کړی دي چې دای د جنگونو ورستو د کلو خاریو او د دې د اوسیدونکو د محفوظ کولو او د دې ترقې لپاره د حالاتو جوړولو لپاره کوي. په افریقا کې د تیرو وختونو د اوږدې مودې د جنگونو نه د خخو پاتې بارودي سرنګونو او د شاړو بې انتظامه سرحدونو او د کمزورو حکومتونو له سببه د بوکو حرام او الشباب غوندې توندلاري ګوندونه په اسانه سره ځان له هر قسمه وسله پیدا کولی شي. په نور ختیځه ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې د کال 1900 غوندې د زړې مودې جنگونو نه پاتې خخ ماینونه او پوچ ګوله بارود نن هم د خلکو د پاره یو لوی خطر ده. دغه شان بلکان سیمه او یوکرين کې هم د ځمکې لاندې پراته ماینونه او دانه وانه پرتی هر قسمه وسلې او ګوله بارود د فکرمندۍ باعث دي. په مشرق وسطا او شمالي افریقا کې د علاقایي محکمتیا او د جنگونو د اودرولو د پاره د کیدونکو کوششونو په لار کې نه چلیدلې او اضافي وسلې لوی خندان دي. همدغه حالت د افغانستان او د گاونډي وسط ایشیایي جمهوریو هم دی. په لاتینی امریکا کې د روایتي وسلو تباهي ډیره لازمه ده ځکه چې سیمه ایز ناقلاره او د وسلو سمګلینګ او د نشئی سیزونو غیر قانونه کاروبار او د جرایم پیشه خلکو د لاسه راپورته شر فساد اوګه پوګه روان دي. نائب خارجه وزیر کایډاناو د خپل دستاویز په اخر کې دا لیکلی دي چې د روایتي وسلو د تباکولو په پروګرام کې امداد کول د امریکای د قامی حفاظتي پالیسۍ مرکزی جز دی. خو زموږ د پروګرام د کامیابۍ دارمدار په دې دی چې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ډلو پارلماني غړي او د امریکای اولس د دې مرسته وکړي او دا تسلیم کی چې د یوې داسې دنیا په جوړولو کې خپل د امریکای خیر دی په کومه کې چې هر څوک په حفاظت سره خپل جون کولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدر من اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په څو شیبو کې هم زموږ سهارنۍ خبرونه سر ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام شپږ بجې د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یوارې بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. ډیوه ریډیو اورېدل مه هېروئ او اوس به هم په دې څپو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسرې سمینه احسن له تاسو څخه اجازه غواړو. د خدای په امان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.